رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. طالبانو د وانټویګل ولسوالی نیولې ده او جګړه روانه ده. په کویټ کې د شیعهګانو په یو جماعت کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او وسلوالو د تونس په ساحلي سیمو کې په دوه هوټلونو باندې په حمله کې کم تر کمه 28 کسه وژل دي. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت په چین تور لګولې ده چې د بشري حقوقونو پراخې سرغړونې کړې دي، خو چین وایي واشنگټن په خپله د بشري حقوقونو سخت سرغړونې کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کار د زیاتېدو له امله اندېښنه خوده لري. هند پلان لري چې د لمر د حرارتي برېښنا تولید زیات کړي او د جاپان یو بانک د دې تولید لپاره په هند کې 40 میلیارد ډالر پانګه اچوي. په دې راپورټونو علاوه نن د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام هم شته. شاعر رفیع الله انتظار د پروګرام ملمه دی، مګر دا پروګرام د وخت سره شوې ده. تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د مخکنی رپورټون لمخې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې وه، خو ویل کېږي چې جګړه هلته روانه وه او د افغان هوایي ځواکونو هلیکوپترو پر مخالفینو بمباري کړې ده. افغان ځواکونو دا ادعا هم کړې چې د وانت وایګل ولسوالۍ له وساته سقوط وروسته بیرته نیولې ده. د وانت وایګل ولسوالۍ په برید کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دغه ولسوالۍ نن سهار ته 2 ساعته جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل چې د مرګ ژوبلې کره معلومات نشته، خو طالبانو د سلګونو خلکو کورونو ته اور اچولی او د یو شمېر ماشومانو نه سرونه پرې کړي دي. ولسوال وایي چې د ملکیانو درې سوه کورونه سوځول شوي دي او په سیمه کې حالات خطرناک دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کویت کې د شیعهګانو په جماعت کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. د نجد ایالت په نامه یوه ډله چې ځان د اسلامي دولت یعنی داعش پورې تړلې ډله ګڼي ویلي دي چې د کویت په پایتخت کې دا برید هغوی کړی دی. ځانمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلې چاودونکي مواد نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې چولی دي چې ګڼ شمېر خلک د جمعې د مانځه د ادا کولو دپاره په جومات کې راټول شوي وو. د نج وسلوالې ډلې همدارنګه ویلي دي چې په دې تیرو څو اونیو کې په سعودي عربستان کې د شیعهګانو په مسجدونو بریدونه هم دوی کړي دي. د ډلې په ټویټر کې لیکلي دي چې ځانمرګي برید کوونکي د چاودونکو موادو نه ډک کمربند په خپل املا پورې تړلې وو. برید د کویت د ښار د السوابر په سیمه کې د امام صادق په جومات کې شوی دی. د پیخ یو عیني شاهد حسن الحداد د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې د لسو کسانو مړي ولیدل. پولیسو د چاودنې سیمه کلا بنده کړې ده او امبولانسونو خلک روغتونونو ته انتقالول. یو بل عیني شاهد احمد الشواف چې د پیخې په وخت کې دننه په جومات کې وو وایي چې خلک د مانځه لپاره په صفونو کې ولاړو چې د جومات په دروازې کې چاودنه وشوه.
په تونس کې چارواکوي وسلوالو کسانو د هیواد په ساحلي سیمو کې په دوه هوټلو ډزې کړې دي او لږ تر لږه 28 تنه وژلي دي چې برتانویان، جرمنیان او د بلجیم مطبعه پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې دا بریدونه نن د جمعې په ورځ په هغو تفریحي ځایونو کې وشول چې زیاتره ورته اروپایان او د شمالي افریقا د هیوادونو اتباع ورځي. د تونس د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد علي اروي وایي چې امنیتي ځواکونو سمدلاسه ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او یو بریدګر یې وواژه، خو بل بریدګر بیا د سیمې نه په تیښته بریالی شوی دی. د روژې په مبارکې میاشت کې اکثره وخت د بهرنیو هیوادونو سیلانیان دغه سیمو ته د چکر لپاره ورځي. د همدې کال د مارچ په میاشت کې هم د اسلامي دولت وسلوالو په تونس کې په یو موزیم برید کړی و او د بهرنیو هیوادونو ګڼ شمېر اتباعیې وژلي وه.
د اسلامي دولت وسلوالو د کوباني په خار باندې د حمله په وخت چې د کوردانو تر کنټرول لاندې ده لږ تر لږه 146 ملکی کسان وژلي دي. دا خبر د بحران د څار ګروپ ورکړی دی. د اسلامي دولت وسلوالو چې د کوردي عسکرو یونیفورم یې اغوستی و پرون د پنجشنبه په ورځ د ترکیې سرحد ته نږدې په دغه خار باندې د موټر بم حمله وکړه او جګړه ونښته. رامی عادل رحمان چې په برتانیا کې دیره د سوریایانو د بشري حقوقو د سارنې د مؤسسې رئیس دی، د امریکا غږ ته وویل چې دا جګړه د جمعې د ورځې تر سهار پورې روانه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د رپورټونو له قلاره د الشباب وسلوالو د سومالی په جنوب کې د لیګو په خرګوټي کې د افریقایي ټولنې د سلساتون کو ځواکونو په اړه حمله کړې ده. رپورټونه وایي د الشباب وسلوالو نن د جمعې پر سوال په دې اړه د موټر بم حمله وکړه او ورسته ډزې پیل شوې. د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ وایي چې لکتر لګ درې ساته جګړه روانه و خو د تلفاتو شمیر دقیق نه دی معلوم.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلی دی یو مشکوک کس د په وینا چې یو تروریست دی د فرانسې په جنوب ختیځ کې د غازو په فابریکې کې چاودنه کړې ده. هغه نیول شوی دی خو په دې حمله کې یو کس هم وژل شوی دی. دغه حمله نن د جمعې په ورځ د لیون ښار ته سیرمه شوې ده. د یو بنیادم سر د فابریکې په دروازې ځوړن شوی ورسره یو بیرغ ښودل شوی دی چې په عربي ژبه پیسې لیکل شوی دی. ښاغلی اولاند ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا تروریستي حمله ده. جمهور رئیس اولاند د اروپایي اتحادیې د عالي غونډې نه د وخت ووت او د برسلز نه په تلویزیون کې وغږېده. ښاغلی اولاند ویل د فابریکې نور کارګر د فابریکې نه ایستل شوي دي او د فابریکې شاوخوا ته امنیت ټینګ شوی دی. فرانسې نن د جمعې په ورځ د حملې د رپورټ نه لږ وروسته د تروریزم تحقیق پیل کړی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژنوف دغه پیښه یو ناوړه جنایت بللې او وی ویل چې خطر دفع شوی دی. دویل یو کس چې د 2006 کال رئیس د پولیسو تر سار لاندې و نیول شوی دی او تحقیق ترې کیږي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت په چین تور لګولې چې د بشری قانونې پراخه او په منظم ډول سرغړاونې کړې دي. خو بل پلو به چین په یو رپورت کې په امریکا سخت انتقادونه کړي وای چې واشنگتن په خپل د بشری قانونې جدي سرغړاونې کوي. چین چې اوس هر کال په معمول ډول د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د رپورت په ځواب کې خپل رپورت خپروي په امریکا کې د وسلو د زیاتوالي او په مکرر ډول د جرمنو پیښېدل یاد کړي دي. هوای چې دا کار د خلکو مدني حقونو ته زیان رسوي. د چین په رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای هغه کسان شکنجه کړي چې په تروریزم کې د لاس لرلو شک پکېږي.
واتیکان نن د جمعې په ورځ یو تړون چې د فلسطین دولت نومیږي لاسلیک کړ. دا لومړنی تړون دی چې واتیکان امضا کوي چې د فلسطینیانو سره یې رسمي اړیکې لا ټینګیږي او اسرائیل په غوسه کړی دی. دغه موافقه چې د سو کلونو رئیس په مذاکرې شوې دي په لویدیځ غاړه کې د رومن کاتولیکانو د کلیسا فعالیتونه ښیي. دا سند د فلسطینیانو او اسرائیلو د لسګونو کلونو د بحران د حل لپاره د 1948 کال د سرحدونو په اساس د دوه دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. واتیکان اصلاً د فلسطین دولت په 2013 کال کې په رسمیت پیژنده. د هغه 115 د شوادونو سره یو ځای شو چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی وو. امریکا په دغو ملکونو کې نه ده شامله. اسرائیل د فلسطینی دولت د رسمي کولو سره مخالفت کړی دی. وایي د دغه بحران د حل یوازنی لاره خبرې اترې دي چې کلونه کلونه وشول په خبرو کې پرمختګ ونه شو.
د اروپای ټولنې د شورا رهبران فرانسا او جرمني وایي د یونان د پورونو مسله چې د پنځم د ورځې خبرو نتیجه ورنه کړه باید د شنبه پر ورځ د یوروزون د مالیه د وزیرانو په مهمه غونډه کې حل شي. د اروپای ټولنې د شورا رئیس ډانل ټاسک نن د خبر تایید کړي چې په برسلز کې د اروپای ټولنې د رهبرانو پالي غونډه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د وویل د یونان په حق لبه بیا خبرې وشي او باید د شنبه پر ورځ د مالیه د وزیرانو په غونډه کې خبرې ختم شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبري اعلان ته وویل د یونان د پورونو د ضمانت لپاره وخت ډیر کم دی. باید ټول هڅه داوي چې د شنبه پر ورځ د مسله حل شي.
او د اروپایي اتحادیې رهبران نن د جمعې په ورځ په برسلز کې په عالي غونډه کې په دې وغږېدل چې څنګه په ګډه په دغه قاره کې د مهاجرو بحران حل کړي. سمدستي ایټالیې او یونان د اروپایي اتحادیې دغو دوه غړو ملکونو د هغو زرګونو مهاجرو پیټې ته اوږه ورکړې ده چې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د غربت او جنگ د لاسه تختي او د مدیترانې په بحیره کې د دې دوه هیوادونو ساحل ته نږدې د بیړیو نه چې په خطر کې وي ژغورل کیږي. د ایټالیې او یونان حکومتونو د اروپایي اتحادیې نه مرسته غوښتې ده.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی